اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ او جوړ وستې. وخت ورځي 4 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړې کې وړاندې تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خپرونه د باختر ستوري هم دراوړو. خو لومړی ورځو فرخند اسد ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونه په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 لسی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې 4 روسان په دې باور دي چې هېواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونه په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو وخت پر شبي خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نو وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند دی د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
موږ امیدوار یو چې خو دې چې ډېر زر دغه موضوع دغه مسله چې د سره پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشي دي او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په ورستیو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختوري ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
داعش د منځي ختیز ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلوالې ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانې کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانې کوي.
چودری نثار د اهم ویل چې ملک کې د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی. په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوځ مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په یو خپور شوي راپور کې ویلي دي چې د 2014 کال په مقابل په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبلې کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر ښارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم په رپورټ کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنۍ رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کارولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د خالی په ورځ ابتدایي رای اچونه کیږي. د د لیواد خپلواک مرکز دی وی نظر پوښتنه لمخه په 15 کې سلو روسان په دی باور دي چې هواد دی دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پوښتنه چې 100 ورځې مخکې خبره شوی وای 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دی باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کال وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوی او سلوېختو کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 23% نورو یې وجه اداري فساد ښودلې، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 50% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله خپلې ورځنۍ خرچې 20% کمې کړې دي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یوه جګپورې امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبري اجانس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزینډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو لخوا ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیوا ترکی انجرلیک هوایی اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او د هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیمه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هوایي د کودړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس وو. د اسلام آباد په پورام نسیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د کورو چارو وزیر ویلی چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تون نه لري. د عوامي نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څانګې یو مشر وایي او په سواد کې نرخزیان وایي له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
پمن سترګې راوباسي وایي خلک شکایت کوي پلانی رالی ډنګری رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خوشی شي. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان په اسلام آباد کې وتختول شو. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خبره شوې خبر پاڼه وایي د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي سو د ښاغلي وحیدی د تختون کې معلوم او د یې له منګلو خلاص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس وو. د اسلام آباد په پرامن سیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرون ماښام مشال لوتویل د پاکستان د وزیر اعظم مشرف په ګډون چې دغه هیواد له ټولو لوړپوړو چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نور تفصیل له سلامت سالی په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی والی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
حیزه باندې راغله او د پایتخت منځه پرانه ولز باندې وتښتو شو نه تبن د دوی پور قانونو باندې خطرسیر نخت راکوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې پورې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلولو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی پی ایف سیون ٹو اتلسم کسو کی اسی دو دس ورزو دا پارا منگتا دا پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کی راغلل او دی یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی حغی چرتا وڑے او چا وڑے منگ مقدمہ درج کڑے او دا حغی دا لٹون کار روان دے او پا لٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کی دا افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته د پاکستان د کورو چارو وزیر چودھری صالح خان ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلهواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په موخه د حکومتي اقداماتو یادونه اهم کړي. د چودھری صالح خان د سرګندونو تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر لکوي.
د پینډی په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دیوی ما بیا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورز وړاندې د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونې په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د دې کې څه کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو دی وایي تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتي توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانی کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپل نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. دوامی نشنل گوند شمالی وزرستان څنګه پروند خالی پر ورځ په بونو کې په سیمه کې دغه گوند وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتنو قبایلو ته په خپل خاوره د امن لپاره قربانۍ ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمېر ملګرو د وجل کېدو سربېره حوصلې یې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکولی شي خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر در وزیر نور تفصیل کوي.
تیره ورځبانو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه. چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل دا دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی با په خپل سیمه تل آزاد ژوند کوي.
اس یو بل د ویز ملګریا شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدون کړ، د امیش له پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدون کړ. امیش وطن یې لیټ لیټ کړ، دا وی ان شاء الله ختمه شي. امیش بیا په چې سترګې خپل وطن شه، خپل راستي، خپل غره، خپل مایرا، خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي چیرمن ملک غلام خان وویل د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راوون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبرلی ول زنه اوسې دن کی تور لګوي چې پسیمه کې جوړ شوی سکولونه د حکومت لخوا د سیمې ملکانو ته د مراد په توګه ورکړل شوی دی، چې د دوی په خبره سکولونه د حجرو لپاره کارول کیږي. زموږ خبريال شانواز رزي دغه زنو خلکو سره خبرې کړې او د مومندو او پېښور او تورغر پسمنده ضلع د سکولونو او زده کوونکو د شمیر او تزیاتی او دغه رنګ د دوی د حالت په اړه یو رپورت برابر کړی. راځي چې په ګړد وښو.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پېښور په 1455 سکولونو کې 3.5 لک زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولی په محمود کې په 543 ادارو کې 80,000 ماشومان دي چې په کې د دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلوونکی قیوم شاه چې د لرې پرتی سیمې انبار اوسېدونکی دی وای
کوم افسران تیر شوي دي نو هغو مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وایي سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چیرې ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې 260 که موږ سره خواته سکول وي نو ما ولې پرایویټ سکول واهه.
پېښور ته صوبه خیبر پختونخوا لوی ښار دی او ځینې ولسوای چې دغه شان ښار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,886 دی. د یو سکول په حساب سره دغه تناسب 133 زده کوونکي جوړیږي چې بیا هم د محمدونه زیات دي. د محمدو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته، پرایمری سکول هم له یو بل سو سو میله کې آباد دي. نو د دغه سیمه اوسیدونکو سنوبر خان وای هم دا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لري دي.
داس یو ملک وراغه چې هغه به زمونږ پولیټیکل سیټ کې نه تاسو هغه ورته ویل یاره مال داس یو د ودری تن خاګانی چې ستات شي نو هغه به ولدا د دغه په حساب باندې طالب سکول در کنو هغه به داسې دی چې ولګو چې هغه یو ناله کې به ولګو چرته د کلین لوري یا به داسې دی چې ولګو چې د خپل اجری په توګه به استعمالو لکه په ټول ساحل جوړوي در کې نشته دی کنه سکول. نو داسې په ټول به زو کې د شمار یو سو سکولونه دی هغه د ذاتی مفادو کې استعمالي
اختیار تمانځي وای چې د څو څو کلی داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د سلور پورې سکولونه د یو دیوال د ننه جوړ شوی.
موږ سره په خوا کې چې کوم یو بل کلی دی موږ ته کسوړی وایو چې ګورنمنت صاحب دا اعلان کړی دی چې په فاټه کې موږ ایجوکیشن ایمرجنسی لګولې خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نشو د هغه آبادی چې کوم دی د درې سلور زر نه زیاته ده.
دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وایي چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی وو. نو سکول نو هم په داسې ځایونو کې جوړ شوی چې آبادین لري. دوی وای چې نوې قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه بوړاندې فیزیبیلیټی ریپورت یعنی موضوع ځای ټاکل شي او وروسته به پکې سکول جوړول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اودونکو مشال لډو ته غوږیستی زو سواد ته د خبر پښتونخوا د سواد په مرکز منګور کې اوسیدونکو نرخزان شکایت کوي چې ځای پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو ډیرو پرې خودو لپاره پرې فشار راوړي. د اجلاګان وایي چې ردوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګورې پولیس بیا وایي له اجلاګانو یې غوښتي چې په ډیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چمګاون خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاس شپک شلې ډل لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي خو چې کله هم نوې پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران اورپې لیلا وایي
دلته کې نوې سچو اریو چراشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانې رالي ډنګرې رالي تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيو انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکراله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی عمره ل بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډې ګو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د پاس دی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے با پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی
یو بل تن چی زانتا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لڑ شو
دې خلکو ته خبرو نستل شو څوک پر ځای کرایانو زینو کند پری دي وستړي کلو کنه د زمونږ په سکون جون تیر نکو په خلکو دی خوشحالي تیر کړو په ان کو په پروګرام نه زمونږ مناله دي چام ستړې نه دي وستا سو خو په دې سواد کې نیو کنه نو دا ماشين به رواله غوند په هوله بس ټول ور پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پر رنګ حقونه لري. حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي
پسواد کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی. دا ډېر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده. نه د دوی په کور کې زیشته نه د دوی په دی وسیدانا سیدا مسله چرته ترپیخه ده چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو او زید د دې زیګنه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه په خپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پاره کېږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پاره کوم.
د منګورې هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو هغه ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه.
غیر متعلق خلق به تاسو ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي. نو هغوی په هغوی باندې بیا راځه او موږ یې کلي واخېستې چې تاسو دې لیکونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې یو سړی غوتکوچتوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بل خوا منګوره کې د مودې راسې اوسېدونکي دغه هجراګان وایي که چېرې پولیس د دوی په ضد دغه کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوپ
ډېره سخت رواني تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامی لارې نه حل کیږي. قهرمان مشال رادیو ته ویلي چې د وسلوالو سره یې د محاذونو په کچا خبرې پیل کړې او ډېر زر به ګڼ شمېر وسلوال د جنگ څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو درې میاشتې پوره کیږي. په اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې ترلس ډیر کلونه کیږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د تیرې یوې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کیږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار قهرمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه، د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله، د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي.
بهترین لار هغه لار چې واقعاً د ټولو افغانانو ارمان دی، هغه دغه لار ده چې ما په ټولو ښارونو کې اولیت حکم تور کړی دی او نتیجې یې وینم، مثبت یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راشي چې بیا به دغه ټول خلک د هغه دوستان چې نن یې موږ نومونه په مطبوعاتو نه شو یادولی دا وزموږ سره دغه سې ادبي په مجلسونو کې ناست دي.
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کیږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لستن اکزای او بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار شوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنگونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتینې ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول لپاره صحیح ادرس پیدا سی نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی.
جنرال عبدالجبار قهرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر کمانډانانو په شمول د جنو داسې کسانو سره هم لیدنی او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو لګه شپه کې څلورنی بجې کېدون کې دی او فرخند اسد هم ستوري ترغلي نو راځي چې لاو د خبرو لړۍ جوړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر بلل او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون په اړه خپل اندېښنې شریکی کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی لمندي چې د هرات په خانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د خاغلی وحیدی د مندنې لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې 1200 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسوالي ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز یوې نظر پوښتنې له مخې په 15 کې سلور روسان په دې باور دي چې هوادي دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه نظر پوښتنه چې سورز مخ کې خبره شوې وايي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنۍ رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان دي چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپورې امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
بشار لټیو ته وګستې خبرونه درته فرخنده سدوند کړل او سوزو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنه ورسپړو په خپل ادارو کې سره خستې احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایرکټر جنرال لیفټنن جنرال آسم باجوا ویل دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نت ورک مات کړی شوی دی چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کارویان کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم خپل خو او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کارویان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا نه دی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبۍ ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رن کارپوریشن سیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوال عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخ رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو شپاړس جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي، او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو تراګر ډلو په اړه خبري وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر پریدونه تر سره کوي او دغه لمن زیوسی، او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف شپاړس الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف شپاړس جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوی، چې په سلو کې د سباندې 25 پړای د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوی. د جګړې د کیلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبلا زیاتیږي؟ دا پوښتنه نور یاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
دا چې کوي میکانیزمونه تر اوسه نه راپیدا شوي چې د ملکی تلفاتو په عقل باندې کوټلي اقداماتو کې په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغه شي کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکی تلفاتو د کچې د کمواله لپاره خپل قومندانانو ته اشارات کوي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت جلسه کې دغه مسله راپور چکړه. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکی تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي.
بيدر صاحب، کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خبرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خبروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکی تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازمي سپارښتنه لرو چې دغه مسله راشي. د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنګي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد وو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زمونږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي، هلته د مستر شاه سره کېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخ ته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولې موږ د هر سولې په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې کوم حل ځل روان دي. دوه عمده شرطونه لرو: یو، د سوالس کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نشي. دویم، دا سوله باید دومره همشموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، دا غوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او دا غوی مشارکت هم باید وي، خو مشارکت پکې حتمی وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې، هغه د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسی؟
زبان چې د سمبولیک اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې مونږ ځنی ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دستبند وشي، دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نورجهان نوري ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګستئ، اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کالا کتاب باندې د لیکوالو تاثرات، لیوزوان کتاب پرونکې سره د هغه په خبرنیز بهیر لنډ شان مرکه، او د وتلي هنرمند حیات ګردیزی په مړینه رپورت زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربې يم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کال نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرون کې سره د پښتو کتابونو د چاپ پاړه یو لنډ شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې خاغلی لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړې او یو شمیر ناولونه یې د ناول د تیوري پر رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولې دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یا دا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولې دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمیر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلی چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده سه رشید احمد په نوم یو څوک را پاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې څه کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې دته معلومو دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورخه په ورخه اړول لاغې نو وروسته خبرې ور باندې کړې. بل خبره سپدې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکاره سو، ماته خوان راغله هغه دا د سیدا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر عباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوسته، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری عمدغه شان د ډرامې، افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شک دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یې وکتنه کړې ده. دغسې کچېرته د ډرامې فن ته، کچېرته د کیسه لیکنې فن ته، د طنز فن ژانرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې کچېرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي او به شي کولی چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپل یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دی پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله شاشو پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تیښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې د ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی، سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي ناول لیکي هغه به ته مناسبه ګټه تکلی شي. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سی عنوان کتاب زما تر سترګو شوی نه و، او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته، خپل ولس ته او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهاتو ته هم تم شوی، وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالي نه ده. داسې اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال بیا لوستوي یا په دقت باندې لوستوي شاید دغه مخه نیولې وي. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل شوی دی، د هغه لس وړاندې کوي، ولې په هغه لس کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم دا د ناول په ډله کې شماري. ځکه لیکوال څه دغه بیا له سره لوستل لږ دقت کړی وای دا دونه غټه ستونزه نه شته ورته متوجه شوی نه. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنی دي سلکتېرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنې ټایپي تېروتنې دي، دا ټول هغه شیان دي چې که بیا کتل شوی ایډیټر کتلی وای نو دا ستونزه اوارېدلې.
په یاد کتاب کې له لسګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلی د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدی نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله، د می سید رسول رسا خودکشي او میخانه، د ډاکټر شیرزمان تایزی گلخان، د سلطان محمد ماټو خان انتظار، د سیده اسینه گل ملکه، د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د ریم شاه ریم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړي او بیا د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړي چې د یو میتود په بڼه ترې نه کار اخیستل کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، پی خبر جنگی مالک عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، کدا راته ووایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډیر مننه باسابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کومه او تر دې دمه پورې مونږه تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي، زموږ د چاپخانې نه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پی خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپل چاپ کړی وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړی دي، په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب رید رنګ اوبو، د عثمان علي عثمان زپر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونۍ شوې حال دی وبې، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشې سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالي چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي. نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو کتاب لورنځیو ته وړئ او کنه هم داسې مفت ورکوئ؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیمو او بک سیلرانو ته هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامې یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه مور سره یاد کړل، د خو واقعاً داسې مشهور کسانو د دې کتابونه چې تاسو بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډیر ښه راغلی دی. دی کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په دریم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونه غوښتنه بیا هم کیږي.
دینه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که دغه نام یې راته واخلي.
برنی کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ به خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضی هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق دغوی نه وي، ما پکې هم خپل لګه پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزینګ پیسې هم ما هغې ته ورکړی دي، او کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کمونو دی کې هم لکه د کمپوزینګ پیسې خپل طرف نه ورکړو موږ چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی، خپور شوی دی، دا کتاب ماته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ماته ډیمانډ راغلی دی، او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب مونږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره مونږ ته راولې چې مونږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې مونږ ته ملاو شي. کمشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکړي، د دې حقوق مونږ ته راکړي، نو دغه کتاب مونږ په زرګونو تعداد کې چاپ کو، پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاسته به ورسیږي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ډیر زحمت مش قدر منش.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسري ټولنې مشر حیات ګردیزی چې له تیرو څو لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالې د ویر په ټغر کېنول، د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړې دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات گردیزی له خنجری راوتی. آیات گردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیرونه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته ننګرهاری سبک وای، بلې د کندهاری سبک په نوم، او دریم هغه د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې د غرنیو سندرو په سبک کې ډیر زیات مهارت درلوده، ډیر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړې موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته ډیرو وجرو ته اول ته به یې خپلې سندرې ویلې، بیا چې خلکو د دا آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډیره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړې و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډیر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړي دغه سی هسته مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویان محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې د ریژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دری ژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، همداسې د وناسو طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقي د اصلي موسیقي کوېبات هغه هم سرته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس دی خدای بخښلی ګردیزی صاحب، و د ده په ارتباط موږ منډې هلې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسی کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سمو د مخ کې هدایت کړی و چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرستې ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی یو ډیر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقي د ساتنې په برخه کې، د تدرش په ټول برخه کې بيخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به ان شاء الله لازم مرسته سره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه سه یو مشخص کافی اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی. ولې دغه صندوق کې پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولای شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړي.
خو شنون کې په دې باور دي چې که حکومت د ولسی موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره تګلارې جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
بلشین دے بلشین دے چه پلا سکی بنده بلشه نده بلشه نده بلشه نده